د مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ راډیو د یو ساعت خبرونه ته خره غلست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن په کابل کې د افغان حکومت له مشرانو سره وکتل او هیواد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت له هڅو سره د مرستې نوې ژمنې کړې دي. په کابل کې د نننۍ حملې جزئیات به هم درکړو او نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربایم او دا خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. له هر څه مخکې قدرمنو اوریدونکو، خبرونه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړی دی.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کابل امنیتي چارواکي وایي وسلوال د کابل په مکروریانو کې د شهیدانو او معلولینو د معینیت ودانۍ ته ننوتي او له هغه ځایه ډزې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کابل ته په سفر کې ژمنه وکړه چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې خپلې اعظمي هڅې وکړي. د پاکستان د فساد ضد محکمې د پاکستان پخوانی صدراعظم نواز شریف د خپلو عوایدو د سرچینو د پټ ساتلو په خاطر په 2 کلونو بند محکوم کړ. د خبرونو تفصیل. د کابل امنیتي چارواکي وایي وسلوال د کابل په مکروریانو کې د شهیدانو او معلولینو د معینیت ودانۍ ته ننوتي او له هغه ځایه ډزې کوي. د کابل امنی قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مدیر محمد سالم الماس ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو شمیر نه دی معلوم، خو امنیتي ځواکونو د لمنځه وړلو لپاره عملیات پیل کړي دي. ښاغلی الماس چې د پیښې په ځای کې د ازادي راډیو له خبریال سره خبرې کولې، په نښتو کې د اوښتو تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو تایید کړه چې دغې ودانۍ ته د وسلوالو تر ننوتو مخکې د ودانۍ د باندې 2 چاودنې شوي دي. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستی. په دې اړه تفصیل وروسته په خپرونه کې اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن کابل ته په سفر کې له خپل افغان ساری د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی او افغان ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. نوموړی نن سهار وختي کابل ته رسیدلی و. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمدي په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې ښاغلی قریشي د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې خپلې اعظمي هڅې وکړي.
ما بر گفتگوهای مستقیم میان طالبان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان تاکید کردیم. پاکستان نیز تعهد سپرده تا در این امر هم تلاش هایش بکنه.
له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د قریشي د کتنې په اړه د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې کتنه کې دواړو لورو د دوړخیزو اړیکو او مسایلو، د افغانانو په مشرۍ او مالکیت، د سولې د پروسې او د بین الافغاني مذاکراتو د راتلونکو اقداماتو په اړه بحث او خبرې وکړې، او په دې برخه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو همکاري مهمه وبلله. په څه کم 2 اونۍ کې دا کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر دوهم سفر دی. ښاغلی قریشي د قوس په 43مه کابل ته په سفر کې د افغانستان، پاکستان او چین په 2مه درې اړخیزه غونډه کې پر ګډون سربیره د افغانستان د حکومت له مشرانو سره هم کتلی و. قریشي نن په یو ټویټر لیکلی چې له افغان مشرانو سره نن سهار ګټورې کتنې درلودې. د سولې پروسه د پرمختګ پر لور ځي. د سفر بل هدف ایران دی او زیاتوي د سیمې اتصال او ګډه همکاري د پرمختګونو اساس جوړوي. د افغانستان د عدلیه او مخدره موادو سره د مبارزې وزیرانو نن له ولسي جرګې د باور رایې ترلاسه کړې. سلامت عظیمی او عبدالبصیر انور ولسي جرګې د دې لپاره استضاف کړي وو چې په وینا یې خپلې انکشافي بودیجې کمې لګولې دي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې نن د دې جرګې مشري کول وویل
د 1409 بودیجې د انکشافي بودیجې د کم مصرف په اړه باندې د یو کولای شو چې په خپلو څوکیو باندې باقی پاتې شي، سلب اعتماد نشول.
تر دې مخکې د تېرې شنبې په ورځ د فواید عامې وزیر د ولس جرګې له استضایه غونډې د باور رایه خپله کړې وه. خبرونه له ازادۍ راډیو اورئ. او اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د فساد ضد محکمې د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د خپلو عوایدو د سرچینو د پټ ساتلو په خاطر په 2 کلونو بند محکوم کړ. په اسلام آباد کې محکمې نن دغه حکم د هغه پر ضد د فساد د تورونو په 2 مواردو کې اعلان کړ. هغه ته له 2م توره برات ورکړل شو. شریف پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې کوم غلط کار نه دی کړی. تر دې مخکې په جولای میاشت کې نوموړی په لندن کې د عصري اپارتمانونو د پیرلو په خاطر په 10 کلونو بند محکوم شوی و. هغه د دغه حکم په اړه د استناف غوښتنه کړې وه او په سپتمبر کې په ضمانت لبنده خوشی شوی و. نواز شریف تیر کال د خپل صدر اعظم په 3مه دوره کې وروسته له هغې له دندې لرې شو چې د پاکستان سترې محکمې هغه د دې مقام لپاره مناسب ونه باله. د امریکا دفاع وزارت ویل سوریه څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو امر لاسلیک شوی دی. د متحدو ایالاتونو پاوز اتایید کړی چې له سوریه د 2000 امریکایي سرتیرو د ایستلو پلان به عملي شي. د امریکا ولسمشر د دسمبر په 19 نیټه له سوریه څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه اعلان کړه او ویل چې په سوریه کې داعش ځپل شوی او سرتیری بیرته ستنېږي. د امریکا د کانګرس ډیموکراټو او جمهوري غوښتونکو غړو او د واشنگټن نړیوالو متحدانو د ولسمشر ټرمپ پر دې پریکړې انتقادونه کړي. ځینو منتقدانو له سوریه د امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه په دغه هیواد کې له کورد وسلوالو سره خیانت بلله. یو شمیر نور بیا ویلي چې دا به ایران او روسیې ته چې په سوریه کې فعال دي برای ور په برخه کړي. او په اندونیزیا کې ژغورون کې په هغو تونامي ځپلو سیمو کې په ژوندیو پاتې شوو پسې د لټون عملیات کوي چې وړمه ورځ تر یو ټاپو لاندې د یو آتشفشان له امله راووتله چې د مړو شمېر یې تر اوسه 211 تنو ته رسېدلی دی. چارواکو نن وویل چې ښایي د مړو شمېر له دې زیات شي. په دې پیښه کې له زرو زیات کسان ټپیان شوي دي. د اندونیزیا له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې ویان پورو نوګروه وویل شک کېږي چې یو شمېر قربانیان به د نړېدلو ودانیو تر خاورو خښتو او د تونامي له نیزوړو لاندې وي. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې او دولتي ادارو ته دنده سپارلې چې د دغه ناورین له امله د رامنځته شوو ستونزو په وړاندې سمدستي اقدامات وکړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه او مرکې خبرو. په باور چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نن په کابل کې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې له ټینګښت سره خپل مرسته به ونه سپموي.
د امریکا په لخوا په دوی باندې فشار ده او دوی د مغه فشار د وجې نه دوی هم تلاش کوي چې باید د سولې برنامه ته حقوق پیدا کړي.
د موضوع به په یو تحلیلي مرکه کې هم وڅېړو. په یو تحلیل که باوری چه پا افغانستان که دی امریکایی سرتیرو دشمیر دی کمولو منا چه ده او کم عواقب باولاری. پا غزنی که دی سرک دی غاری و ماین چودنه چه طالبان پری گرم بلل شوی ملکی و گرو تا مرگ جوب لعراولی ده.
د غزنی پکتیکا د لارې پوجدو کې د پکتیکا ولایت د اوسیدونکو موټر د سړک غاړه پر ماین چې د وسلوال مخالفین له خوا ځای پر ځای شوی برابر شوی دی چې د یاد موټر وته نسولي په شادت رسیدي.
په نورو موضوعاتو کې د خوست له شیخ زاید پوهنتون څخه سکل ولسو محصلان فارغ شول چې 450 پکې نجونې دي. د دې لوی توپیر علتونه به په یو مرکه کې وڅېړو.
اغوز داسی وایی چی تبان بی حلکان سرا پی یو سین چی ناسوی تور بور با موی یو دونو ترازه با دی ناسی پی یو سین که تبان دست وایی اغابان دست وایی دا با دا خبر دا.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې د یو بل برخې اوریدل هم مه هیروئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته به کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د سفر په اړه تاسو ته جزئیات وړاندې کړو. خو له هغه مخکې د کابل امنیتي چارواکي وایي وسلوال د کابل په مکرریانو سیمه کې د شهیدانو او معلولینو د معینیت ودانۍ ته ننوتلي او له هغه ځایه ډزې کوي. امنیتي چارواکي وایي چې د برید کوونکو شمیر معلوم نه دی خو امنیتي ځواکونه یې د له منځه وړلو لپاره عملیات کوي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره یوسف خان زدران د کابل سټوډیو را سره دی. زدران صاحب، د دې حملې وروستی حال تاسو ته معلوم شوی څه دی؟ چارواکو په دې اړه خبرې کړي؟
بلې تکل صاحب، موږ هڅه وکړه چې د کابل د امنیتي بنسټونو له چارواکو سره خبرې وکړو او بریالي شوي هم یو. وروستي معلومات دا دي چې وسلوال دا وخت د کابل د شهیدانو او معلولینو معاینیت ته ننوتلي دي او له هغه سیمې او له هغه ځایه ډزې کوي. د کابل د جنایي څېړنو مشر محمد سالم الماس چې به مخکې ازادي راډیو ته وویل د حمله کوونکو شمیر نه دی معلوم خو امنیتي ځواکونو یې په سیمه کې د له منځه وړلو عملیات پیل کړي دي. هغه چې د پیښې له سیمې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل څه کېږي چې وسلوال حمله کوونکي ژر تر ژره له پښو وغورځوي. د پیښې د سیمې او څرنګواړي په اړه ښه ده چې خپله د ښاغلي الماس له قوله واورو.
دی وزارت پواید آمه پالیش مینیت شهده و معلولین بود اینمیده چند نفر افراد مهاجمین داخل شدن فعلا نیروهای ما شخص خودم در محل هستم عملیات جریان دارد تو انفجار شده تا فعلا داره
بلې تکل سب له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چار وزارت ازادي راډیو ته ویل سر په سر تر سره شوې 214 ممکن انتحاري حمله وي د یاد وزارت د ویان مرسیال نصرت رحیمی وی شاوخوا درې بجې د 214 غږ د فوایدامي وزارت ته نږدې د زړو مکریانو په سیمه کې د شهیدانو او معلولینو چارو معاونیت سره نږدې اوریدل شوی و د شاوخوا په کابل کې د یوې میاشتې نسبي آرامۍ وروسته د 214 لړۍ و چې د تلفاتو په اړه تر اوسه وروستي ارقام نه دي وړاندې شوي میاشت وړاندې د کابل د غونډو او ودونو په یو سالون کې هغه وخت خنړی 14 شي و چې دنیا عالمان د میلاد النبی د انمانځنې په یو مراسمو کې سره راغون شوی وو دغه پیښې څه باندې 100 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې وه خو د نننۍ 14 او تر اوسه دا خو ډب کوم چې روان دی د هغې وروستي ارقام له د افغانستان امنیتي بنسټونو د رسنیو په واک کې نه دي ورکړي نو طبعا د وخت په تېرېدو سره به دا هم وروستۍ کېږي بلې تکل صاحب
ډېره زیاته مننه یوسف خان زدران د ازادۍ راډیو خبریال و چې له کابل راپور راکو د یوې وسلوالې حملې په اړه چې د کابل د مکریانو په سیمه کې د شهیدانو او معلولینو د موینیت په ودانۍ کې د حمله روانه ده او افغان چارواکو تر اوسه پورې ازادۍ راډیو او نورو رسنیو ته د دې حملې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي ښایي هغو هم تر اوسه پورې نه پوهیږي چې دقیقاً څه روان دي د برید کوونکو شمیر هم نه دی معلوم د دې پیښې د تلفاتو شمیر هم نه دی معلوم نو د ازادۍ راډیو د خپرونو په دوام کې به تاسو ته په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړو راسره اوسئ
شیبا پا شیبا تازه خبرونه ل ازادي راډیو څخه
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په کابل کې د افغان حکومت له مشرانو سره وکتل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلي قریشی له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په چاره کې خپلې وروستۍ هلې ځلې او مرسته ونه سپموي پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې قریشی له افغانستان وروسته ایران روسیې او چین ته هم سفرونه په پام کې لري په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال اکرام الله اکرام پر راپور کې واوري
د افغانستان ولسمشرۍ مانی وای د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دوشنبه په ورځ له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل او دواړو لوریو د دوه اړخیزو اړیکو او مسایلو د افغانانو پر رهبرۍ او مالکیت د سولې پروسی او د بین الافغانی مذاکراتو د راتلونکو اقداماتو په اړه بحث او خبرې وکړي ل ارګ نه پخپره شوی خبر پانه کې راغلی چې په دې ناسته کې د افغان سولې په برخه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو همکاري هم مهمه وبلل شو خغلی قریشی د دوشنبه په ورځ له دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح دین ربانی سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د سولې لپاره خپلې وروستۍ حلې ځلې وکړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایان سیبغت احمدی په یو خبری غونډه کې وویل چې په دې کتنه کې خغلی قریشی دا ور په سیمه ییزه کچه په افغانستان کې د سولې په تړاو پر مسولیت اخیستنې ټینګار وکړ یو مورد چې دا ور پر پاکستان زیات ټینګار وکړ د سیمې په کچه د افغانستان د سولې لپاره د مسولیت اخیستلو مسله وه او د پاکستان نوی حکومت د افغانستان په کورنیو چارو کې د نه لاس وهنې په ژمنې ټینګار وکړ او موږ هیله من یو چې دا وار پاکستان په دې برخه کې عملي ګامونه واخلي خغلی سبغت احمدی دا هم ویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همدا شان ژمنه وکړه چې وسلوال طالبان به له افغان حکومت سره د خبرو اترو میز ته کینوي د بهرنیو چارو وزارت وایان سبغت احمدی ویل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر به لدی وروسته د سیمې هیوادونو روسیې ایران او چین ته هم د افغان سولې پاړه سفرونه وکړي خو د پاکستانی رسنیو د راپور پر بنسټ خغلی قریشی له کابل وروسته تهران ته روان شوی دی دا په 13 ورځو کې کابل ته د خغلی قریشی دوهم سفر دی نوموړی تر دې مخکې د روانې میاشتې په 15 نیټه هم د چین افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته راغلی و دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په نړیواله کچه د وسلوالو طالبانو په ملاتړ او د افغان سولې په برخه کې د ریښتینی همکارۍ په نه لرلو تورن دی خو د پاکستان وروستۍ وژبنو ته په کتو آیا دا ځل به یاد هیواد د افغان سولې په برخه کې ریښتینی مرسته وکړي د افغانستان د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون منشي فوزیه سادات وایي
د امریکا لخوا په دوی باندې فشار ده او دوی د مغه فشار د وجې نه دوی هم تلاش کوي چې باید د سولې برنامه تحقق پیدا کړي او باید طالبان د مذاکراتو میست راوکاږي. دا ځل امیدونه شته چې پاکستان به زلنه د سولې په برخه کې همکاري کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې د افغانستان په ګډون د سیمې د هیوادونو په سفر وزي چې تیره اونۍ په ابوظبي کې د افغان طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ مخامخ خبرې وشوې چې درې ورځې دوام وکړ. په دغو خبرو کې د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازو هم ګډون کړی وو. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن په کابل کې له افغان ولسمشر او د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره کتنې وکړې او په دې کتنو کې ژمنه وکړه چې هیواد به د افغانستان د سولې له ټینګښت سره خپله مرسته ونه سپموي. خو په افغانستان کې د جګړې دوام او د تیرو هڅو ناکامۍ ته په پام سره ډیری افغانان ډیر هم هیله من نه دي چې پاکستان به په دې برخه کې یا مرسته وکړي او یا به مرسته وکړی شي. یو شمیر فعالانو په کونړ کې د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري سره په خبرو کې وویل چې پاکستان په خپلو ژمنو نه دی ولاړ او یوازې نړیوالو او افغانانو ته په سترګو کې د خاورو اچولو او د وخت د تیرولو په هڅه کې دی.
د کونړ یو تن مدني فعال روح الله غروال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل نن چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کابل ته راغلی او غواړي چې د خپلو پخوانیو مشرانو په څیر یو ځل بیا افغانانو او نړیوالو سره په افغانستان کې د جنگ بندېدو او سولې راتلو پروسه کې د همکارۍ ژمنې وکړي، خو دوی پرې باور نشي کولی چې دغه ژمنې به عملي کړي.
د پاکستان خارجه وزیر افغانستان ته راتله دا د افغانانو دپاره ډاډ او اطمینان خبره نه ده، ځکه پاکستان په تیرو وختونو کې همیشه همداسې وعدې کړي دي، نمایشي کارونه یې کړي دي، خو په عمل کې په صداقت باندې تګ نه دی. کله څلوېښت کاله جنگ چې په افغانستان کې روان دی، په دې کې پاکستان په یو ډول نه یو ډول دخیل دی. پاکستان تر اوسه نه دی غوښتلی دي چې د افغانستان په خاوره کې صلح راشي.
شفیع الله جوهر وای پاکستان تل هڅه کړي چې د ژمنو په کولو سره د نړیوالو او افغانانو له فشار ځان خلاص کړي او په افغانستان کې بیا خپلو هدفونو ته د رسیدو لپاره جګړې ته دوام ورکړي.
سولې پروسه د افغانستان کې د ثبات رامنځته کېدو په مورد پاکستان په خاله دینه ډېرې ژمنې کړې وي او لا هم وسیم کوي. مخکنۍ ژمنو کې یعنی 0.0% مثبت نه دی ثابت شوی. د افغانستان د ښېګڼې او د افغانستان کې سولې راتګ او امنیت په هیڅ ویژمنې نه دي ترسره کړي او نه ترسره کوي. اوس هم پاکستان د نړیوالو فشار په اساس باندې چې کومې ژمنې یا د سولې په باره کې کومې هلې ځلې روانې کړي، دا فقط زه یو تمثيل ګڼم. د نړیوالو سترګو ته خاوره شندل دي.
دوی له نړیوالو او افغان حکومت غواړي چې د پاکستاني مسؤلینو په تشو ژمنو دوکه نشي او باید په یاد هیواد نور فشارونه هم زیات کړي، څو پرښتونی ډول په افغانستان کې د سولې برخه کې همکاري وکړي.
افغان حکومت او نړیوال باید په پاکستان په حکومت او خاصا د پاکستان په استخباراتو د پاکستان او د پاکستان پوج باندې فشار زیات کړي چې دوی ته روادار کړي چې په افغانستان کې سوله مني. کنه پاکستان په خپله تبه افغانستان کې سوله نه مني. همداسې وخت به وخت زمونږ په خاوره تجاوز کوي، زمونږ په کورونو باندې راکیټونه راولي، زمونږ ماشومان او زنانه او شهیدانی او مالی زیانونه وتړي.
خلک وای پاکستان ته پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی له شلو زلو زیات سفرونه کړي، څو په هیواد کې د تلپاتې سولې راتلو لپاره د پاکستان مرسته او همکاري ترلاسه کړي. کله چې هم افغانانو او نړیوالو سره پاکستاني چارواکو د همکاري ژمنه کړي، له هغه وروسته په افغانستان کې جنگ تود شوه، نو په پاکستان د افغانانو همدې خوشباوري هغوی ته زمينه برابره کړي چې جنگ ته دوام ورکړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. ورځو نورو موضوعاتو ته. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدل به څه معنا ولري؟ دا هغه پوښتنه ده چې یو شمیر لویدیځو څیړونکو یې په اړه بیلابیل نظرونه ورکړي دي. دوی په دې باور دي چې د امریکا د ولسمشر دا پریکړه به د افغانستان پر امنیت له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې پر احتمالي خبرو او د کابل او واشنگتن پر اړیکو اغیز ولري. فریبا ظاهر د دې راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغانستان څخه د خپلو 10,000 سرتیرو د ایستلو پلان په ډاګه کړ، همدې مسلې د دغه پلان د عملي کېدو پر عواقبو بحثونه راپارولی دي. یو شمېر سیاسي څېړونکو له ازادي اروپا ازادي راډیو سره په مرکو کې خبرداری ورکړی چې له افغانستان څخه د شاوخوا نیمایي امریکایي ځواکونو وتل به د افغانستان امنیت لا خراب کړي، د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې احتمالي خبرې به له خطر سره مخامخ کړي او د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکې به ترینګلې کړي. د امریکا د پاوز یو وروستی راپور شي چې په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان پر خاوره د طالبانو کنټرول ډیر سوی دی، او د راپور له مخې افغان حکومت دا مهال د دغه هیواد یوازې پر 55.5% خاورې کنټرول لري. د بحران نړیوالې ډلې یو سلاکار او د افغانستان د چارو څېړونکي ګرایم سمیت ویلي چې طالبان په پرله پسې ډول د افغانستان د خاورې نیولو ته ادامه ورکوي او تمه کېږي چې دا کار دوام وکړي. د سمیت په خبره له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو عملي کېدل به د جګړو په ډګر کې د پام وړ بدلون رانولي، ځکه د ده په خبره واشنگتن به د دغه شمېر ځواکونو ځای امنیتي قراردادیانو ته ورکړي. پینتاګون دا مهال په افغانستان کې له 25,000 ډیر د خصوصي امنیتي کمپنیو قراردادیان لري. افغان سیاسي څېړونکي هارون میر بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د 10,000 امریکایي سرتیرو وتل به د افغانستان امنیتي ستونزې ډېرې کړي. ښاغلی میر پاکستان، ایران او ریاض ته په اشاره ویلي چې د امریکا دا اقدام به په افغانستان کې د سیمه ییزو هیوادونو د رقابت ډګر تود کړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیلېدو په اړه د امریکا هڅې په دې وروستیو کې ډېرې سوي څو د افغانستان بحران ختم سي. په کابل کې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په نوم یو خپلواک تحقیقاتي مرکز یو مشر توماس روتګ ویلي چې د امریکا د ولسمشر دغه اقدام کولای سي د دغو هڅو په لړ کې د امریکا او هم د هغه د سیمه ییز متحد افغان حکومت دریځ کمزوري کړي. مایکل کوګلمن بیا په واشنگتن کې د څېړونکو د یو نړیوال مرکز متخصص دی. هغه وایي له افغانستان څخه د شاوخوا نیمایی امریکایی ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر ترامپ د اعلان وخت ناسم دی. دی وایي د سولې د هڅو په جریان کې دا ډول اعلان کولی سي د جګړې د ختمېدو لپاره د سولې خبرو چانس له منځه یوسي. بلخوا ځینې سیاسي شنونکي په دې باور هم دي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د یوې برخې وتل ښایي ټولو خواو ته یو ګټور پیغام ولري. سمیت وایي دا اعلان ښایي طالبانو ته دا پیغام ورکړي چې امریکا د سولې خبرو په برخه کې جدي ده. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د وسلوالو طالبانو له عمده غوښتنو ده چې تل یې ټینګار ورباندې کړی دی. بلخوا د سمیت په خبره شای افغان حکومت ارسی چې فکر وکړي سولې ته په کلونو نه بلکې په لنډه موده کې رسیدلای شي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په غزنی کې پرون د سړک د غاړې یو ماین چاودنې و کسان ووژل چې د چارواکو په وینا ټول ملکی وګړي دي. سیمه ییز چارواکي وایي دا پیښه د دیاک ولسوالۍ په شاهو سیمه کې شوې ده. په دې اړه د ازادۍ رادیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر نور جزئیات اوروي.
دا غزنی ولایت د یکلو سوالی په اړوند کې تیر ورځ د ملکی کسانو پر یو ټونس ډول موټر د طالبانو لخوا د ځای پر ځای سوی ماین په چاودنه کې و ملکی کسان وژل سوی دي. دا ولایت ویان محمد عارف نوری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل یاد پیښه تیر ورځ ناوخته د دې یکلو سوالی اړوند په شاخو سیمه کې سوی ده.
تیر ورځ لبد مرغه چې د غزنی پکتیکا د لارې په اوږدو کې د دې یکلو سوالی اړوند د شاخو په سیمه کې د پکتیکا ولایت د اوسیدونکو یو موټر ټونس ډول موټر د سړک غاړې پر ماین چې د وسلوالو مخالفینو لخوا ځای پر ځای شوی برابر شوی دی چې د چاودنې په ترڅ کې متاسفانه د یاد موټر و تنه سورلي په شهادت رسیدلی دی چې ټول نارینه او ملکي کسان دي.
د اندړو ځینې اوسیدونکي بیا وایي وژل سوي کسان د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې یو کس د سینی، یو د ابراهیم زو، یو د نظرخان او یوه ښځه او یوه پیغله د بابر زکو او دوه نور د شاخپیلو اوسیدونکي وو. که دولت ته دغه پیښې پړه د وسلوالو طالبانو پر غاړه ورچوي نو د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل پلټنې پیل کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې ډیری وخت ولسی خلک له دغه ډول پیښو سره مخ کیږي چې پړه یې د وسلوالو طالبانو پر غاړه ورچول کیږي. خو بیا دولتي چارواکي وایي پرون ماښام د ګیلان ولسوالۍ په لونګ سیمه کې د افغان هوایی او کمانډو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د دولت دوه تنه وسلوال مخالفین وژل سوي او ولس تنه یې ژوندي نیول سوي دي. په یادو عملیاتو کې ملکي کسانو او امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی، خو وسلوال طالبان بیا دا خبره بې ځایه بولي.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادي رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 5 څپه.
زموږ غږ له آزادي رادیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:09 په ټول افغانستان کې خبريږي. ازادي راډیو د سهار له د مخام تر اوو ورځې د اونۍ خبريږي. د مخام په اوو بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مخام له د سهار تر اوو امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادي راډیو واوري او د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو شیبه په شیبه ځان خبر کړئ. ورځو نورو موضوعاتو ته. د افغان تلکام مخابراتي شرکت مسؤول چارواکي وایي په پام کې ده چې په پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی او لوګر ولایتونو کې د دې شرکت د خدماتو لمن پراخه شي. دوی د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي دي چې د پرمختللې ټکنالوژۍ پر مټ به نوي مخابراتي خدمات وړاندې کړي. له پکتیکا څخه د ازادۍ راډیو خبریال اصیل ځاځی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغان تلکام اداره په پکتیا کې د زون پکچا خپل خدماتي دفتر په داسې حال کې پرانیزي چې لا هم په دې ولایت کې ګڼ شمېر خلک اړینو تلیفوني او انټرنیټي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د دفتر په پرانیستو غونډه کې چې د مرغومي په دوهمه د یکشنبې په ورځ په ګردیز کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په ریاست کې جوړه شوې وه، د افغان تلکام د بازار موندنې څانګې مسؤل ښاغلي نواز خان وویل
راتلونکي کال لپاره په اوله روبه کې د سلام 15 نوي سایټونه موږ پکتیا کې لګوو. د سلام ټول 2G سایټونه موږ 3G کوو او یو بل خزیره چې زه لرم هغه د اپټیټیچ د پکتیا لپاره فایبر تر کوره پورې رسوان ده. نو موږ اپټیټیچ په اوله روبه د دې نوي مالي کال کې پکتیا نه شروع کوو، بیا به کابل او نورو لوی ولایتونو ته ځو.
پکتیاوالي ښاغلي شمیم خان کټوازی په پکتیا کې د زون په کچه د افغان تلکام دفتر پرانسته. په سویل ختی زون کې د مخابراتي شبکو له لارې د تلیفوني او انټرنیټي خدماتو وړاندې کولو په برخه کې د پرمختګ نښه وبلله او تر څنګ یې په پکتیا کې د مخابراتي شبکو نیمګړتیاو ته په اشاره سره وویل
مخابراتي ټکنالوژي نن سبا په نړۍ کې تر ټولو یوه مهمه وسیله هغه وسیله سي خلق لمادوتیت خلاصوي څو چند کارونه اسانه کوي لنړی سر موصلوي لننیوالو علومونه ګټه اخستلای شو او په ټولو برخو کې ترې کار اخستلای شو. لبه د مرخه تر اوسه پورې موږ په ډیرو ولسوالۍ کې د مکالمې خدمات صحیح نه لرو، د خبرو خدمات یعنی یوازې ټلیفوني سنتیام نشته چې موږ صحیح ټلیفون زموږ خلک وکوي. موږ ډیرو ولسوالۍ لږ منګل کې بيخي زموږ ټلیفونونه کار نه کوي، څو نورې ولسوالۍ لرو. بنان په دغه برخه کې د مخابراتو وزارت له ټولو کارمندانو خصوصا له رئیس صاحب نه غوښتنه ده چې دوی باید توجه وکړي او دوی باید تر نورو ریاستو ډیر کار وکړي.
د پکتیا ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس ښاغلي عبدالله توتاخیل په خبره چې د پکتیا 3 سلنه اوسیدونکي د ایم ټی این مخابراتي شبکې مشترکین دي او ډیره ستونزه هم د همدغې شبکې په خدماتو کې محسوسه ده چې د حل په موخه یې یادې ادارې ته رسمي مکتوبونه لیږل شوي.
موږ جدي مکتوبونه بار بار لیږلي دي وزارت ته اتره ته دا ځل مو پر مو بيخي جدي ورته ولېږه که بیا هم ستونزه حل نه کړله بیا
خغلی تو تاخیل ډاډ ورکړ. وای ویل د سلام مخابراتي شبکې خدمات چې یو موده ستونز لرله سره لراتونکو نه به په خدماتو کې هیڅ ځنډ پیښ نشي. اوس مهال پکتیا کې د سلام ټلیفوني شبکه ام ټی ان، اتصالات، افغان بیسیم او روشن مخابراتي شبکې فعال دي، خو د دوی له جملې څخه ځینې د یوې لسیزې فعالیت ترسره کولو باوجود نه وي توانېدلي چې د پکتیا په لرې پرتو سیمو کې ټلیفوني او انټرنیټي خدمات وړاندې کړي. اصیل دازی، آزادی رادیو، پکتیا.
قضاوت قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به واوري چې د اورزګان ولایت چارواکي وایي هلته د وزګارو خلکو شمیر زیات شوی دی.
زموږ د بیکاری ساته په اورزګان کې تقریبا 80% ته رسیدلې ده. بیکاران مو بیخي ډیر دي.